د ماخام شپږ بجې شوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو د نیم ساعت خبرونه ته مو زه مجیب حبیب ځای ارکلای کوم. وړاندې به په خبرونه کې واورئ. ملګرو ملتونه ویلي طالبان ورسره ژمنه کړې چې د افغان جنو پر مخ به د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. په بلخ، کندوز او یو شمېر نور ولایتونو کې تر دې مخ کې هم جنو ته اجازه وه چې ښوونځیو ته ولاړ شي، خو د هیواد په ډېر شمېر ولایتونو کې لا هم د جنو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. په بلخ کې ښځینه زده کوونکې له طالبانو څخه غواړي
موږ د مزار شریف په کچه د ښوونځیو پرانستو ته ډیر خوشاله یو، هیله من یو چې د نورو ولایتونو ښوونځي هم ډیر ژر خلاص شي.
د طالبانو د رئیس الوزرا د مرسیال عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته تللی. په دغه سفر کې به پر کومو مسایلو تمرکز وي؟ طالب ویان زبولا مجاهد.
سفر مو خداد سې دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې لا پیاوړې او کې سي، همداراز د تجارت په برخه کې همکاري زیاتې سي.
د مشرانو جرګې و غړي وای د طالبانو له خوا غوښل کیږي
موږ خالي براسي سولو کوو چې سبا کوو او چې طالب رانه تمام خلک تعدید یې
که وخت وو. پر ځین نور موضوعات هم راپورونه لرو چې خبره بشي، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ خبرونه له اجمل اند واوري.
په کندهار کې د پرونی برید قربانیانو مړینن په ډله ییز ډول خاورو ته وسپارل شول. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي ویلي دي طالبانو ډاډ ورکړی چې ډېر زر به له شپږمو تر دولسمو ټولګیو پورې نجونو ته ښوونځي پرانیزي، او د برتانیا صدر اعظم هغه کلیسا ته د ګلانو ګیړۍ یوړې چې د پارلمان یو غړی پکې د چړو په ګزارونو وشل شوی و. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په کندهار کې د پرونی حمله د قربانیانو مړی نن د خار په اتمه ناحیه کې په ډله ییز ډول خاورو ته وسپارل شول. د کندهار خار په امام بارګاه جماعت کې د جمعې د لمانځه پر ګډونوالو برید چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه، لږ تر لږه اووه څلوېښت کسان ووژل او شاوخوا اویا نور یې ټپیان کړل. د جنازې د مراسمو یو ګډونوال حجي علي ازادي راډیو ته وویل دا دې بریدونو هدف د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ د نفاق جوړول دي.
دا کارونه شروع کړی چې موږ په مسجدو کې دا کار وسی، اهل سنت موږ وغندو چې مثال اهل سنت دا کار کوي، د اهل سنت په مسجدو کې دا کار کوي چې اهل تشیع داسې وکړي.
دا کندهار امنیه کمانډان عبدالغفار محمدی وای دی پیخي پاړه چیرنې پایل شوې او زیاته ای چی د هبرید عملانو ته سزا ورکړل شي. ل دی بریدی وونه مخکې په کندوز خار کې هم د شیاګانو پر یو جماعت ورته حمله وشو چې لزګونه په کسان پکې مړاوټه کې انشل. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي ویلي طالبانو ډاډ ورکړی چې ډېر زر به د شپږمو نه تر دولسمو ټولګیو پورې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چې تېره اونۍ په کابل کې وو د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته ویلي دي چې د افغانستان په پنځو ولایتونو بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او روزګان کې لاله مخ کې نجونو ته لیسې پرانیستل شوې دي. ښاغلی عبدی ویل د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې دوی حکومت تر شپږم ټولګي د پورته نجونو د زده کړې دوام لپاره پر یو پلان کار کوي چې په یو یادو میاشتو کې به بشپړ شي. دا طالبان حکومت اعلان کړی چې د اریانا افغان هوایی شرکت کامی اروپیایي شرکتونه د کابل ته له کابل خپل الوتنې په عادي ډول بیا پیل کړي. دا پریکړه وروسته لاغه کیږي چې پیایي په خپلو چارو کې د طالب چارواکو د لاسوهنو په پلمه کابل ته الوتنې بند کړي. لدې مخکې طالبانو له پیایي او کامیر شرکتونو غوښتي و چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټکټونو بیې دي چې $3000 ته لوړې شوې وي پخانی کچې ته راټیټ کړي. د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن وزارت پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن سرپرست وزیر ملا حمید الله خونزاده پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر او د هوایي شرکتونو د استازو په غونډه کې د دې الوتنو د عادي کېدو غوښتنه وکړه. د بیان لمخې هم د بیان لمخې غونډه همدار اسپریک وکړه چې د ټکټونو بیې باید بیرته عادي شي. د برتانیا صدر اعظم نن هغه کلیسا ته د ګلانو ګیړې یو لسی د پارلمان غړی ډیوډ ایمس پرون د چړو په گزارونو پکې وشل شو. لا بوریس جانسن د سره د کورنیو چارو وزیر او د اپوزیسون د کارګر ګوند مشر هم ملګری وو. پولیسو د جانسن د محافظه کار ګوند پر غړي برید تروریستي عمل بللی دی. ویلي دي چې ښایي دا د افراطي اسلام پالو کار وي. دا روسیې د جنوب په یو زندان کې له بلوا وروسته ویل کېږي چې هلته نن شنبه وضعیت آرام دی. دا بلوا پرون د شمالي اوسیتیا د مرکز ولادي قفقاز په یو زندان کې پیل شوه. تاس خبري اژانس په شمالي اوسیتیا کې د بشري حقونو د یو څېړونکي تیمرلان څګیوف له قبل خبر ورکړی چې نوموړی وایي په دې بلوا کې څوک نه دی شوبل شوي. څګیوف زیاتوي چې ټاکل شوي د زندان چارواکي نن د بندیانو له ځینو استازو سره وګوري. او روسیې د کووید 19 ناروغي له کبله د څلیرو ساعتونو په ترڅ کې یو زرو دوه کسانو د مړینې خبر ورکړي. د کرونا د وبا له پایله دا لومړی ځل دی چې په یو ورځ دومره ډیر کسان د دې ناروغۍ په نتیجه کې مري. د کرونا پر ضد د مبارزې ادارې همدارس په څلیرو ساعتونو کې له درې ډیر زرو د زیاتو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړي. په روسیې کې تر اوسه نږدې 8 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي او د مړینو ټول شمېر له 222 زرو اوخته. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل.
مخکې له دې چې د هوا د حالات اټکل درته وړاندې شي، باید یاد کړم چې په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې موږ د راپورونو لړۍ پیلوو. د هوا حالات به وروسته واوریا. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په نیویارک خبر اعلانو ته وویل چې طالبانو ژمنه ورسره کړې ده چې د نجونو ښوونځي په افغانستان کې پرانیزي. طالبانو تر اوسه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې رسمن نجونو ته اجازه ورکړې ده چې له لومړي ښوونځي تر دولسم پورې زده کړو ته دوام ورکړي. په دې اړه راپور واوري.
د ملګرو ملتو یو جګپوړی چارواکی د طالبانو په وینا څرګندوي چې د نجونو ښوونځي به له شپږمه تر دولسمه په ټول افغانستان کې ډیر ژر پرانیستل شي. اسوسییټډ پریس اژانس د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د مرستیال مشر عمر عبدی په وینا لیکي چې د افغانستان په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې به مکتبونه پرانستل شي. تر اوسه طالبانو په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې ښوونځي ته لاړ شي او په روزګان کې هم نجونې پرېښي چې زده کړې وکړي. په مزار شریف کې د الهام صداقت په نوم یو زده کوونکی اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل
موږ د مزار شریف په کچه د ښوونځیو پرانستو ته ډیر خوشاله یو. هیله من یو چې د نورو ولایتونو ښوونځي هم ډیر ژر خلاص شي او نجونې وکړي شي چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړي.
تر بلخ ولایت مخکې په کندوز کې د نجونو ښوونځي پرانستل شوی و. د کندوز ښار د سیدرک سیمې د نسوان لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکی سنا کاکړ ازادي راډیو ته وویل
ښوونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، موږ هم خپل درسونه وایو. د تیر په شان وخت نه اوس ښه ده، آرامي ده، ستونزه نشته.
عمر عبدی چې تیر اونۍ کابل ته تللی و په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې خبریالانو ته وویل د طالبانو د پهونی وزیر د تویلی وو چې پر وداسې پروګرام کار کوي چې نجونې له شپږم ټولګي پورته هم زده کړې وکړي او د دې پروګرام پر جوړېدو به له یوې تر دوو میاشتو پورې وخت ولګي شي. عبدی پر طالبانو ژغ وکړ چې اوس هم ډیر وخت شو چې نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي، ځنډې پکې نه راولي. د طالبانو د تیر واکمنۍ پر مهال له 1980 نیمه تر 2001 کال پورې نجونې له زده کړو منع شوې وې او ښځې کارونو ته نه پرېښودې. عبدی وویل چې په تیرو شلو کلونو کې د افغان زده کوونکو شمیر 10 میلیونه ته ورسید چې 4 میلیونه نجونې وي او په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د ښوونځیو شمیر له 1400 زرو ته زیات شو چې د دې پرمختګ سربیره له هم څه باندې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې له زده کړو بي برخې وو. د عبدی په باور د تعلیم په برخه کې په تیرو 12 کې لاسته راوړنې باید پیاوړي شي، لمنځه لاړې نه شي. دا ځل چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو د نړیوالو فشارونو پرې زیات شوې دي چې نجونې تعلیم ته پرېښتي.
ازبکستان ته د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت تللی پلاوی هلته د ازبکستاني له چارواکو سره پر مختلفو مسایلو لکه روغتیا، ښوونه او روزنه، سوداګرۍ، برېښنا او پر سرحدي سیمو کې پر ګمرکي مسایلو خبرې کړې دي. د دې پلاوی غړي وایي سفر بریالی وو او ازبکستان له افغانستان سره په بیلابیلو برخو په موافقه رسیدلی هم دی. په دې تړاو خپل همکار ته ورځو او تازه آل ترې اخلو.
د طالبانو په مشهید سرپرست حکومت کلاوی د ازبکستان په ترمیز خار کې دی او له ازبکستاني چارواکو سره په یو شمیر مهمو موضوعاتو خبرې کړي. د طالبانو د پلاوی یو شمیر غړو ازادي راډیو ته وویل ازبکستاني چارواکو له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ او هوکړې ژمنه کړې او ډاډ ورکړې چې هیواد به د بشري مرستو سربیره افغانستان سره په نورو برخو کې هم ودرېږي. د طالبانو په مشهید سرپرست حکومت پلاوی چې مشهید رئیس الوزرا مرسال عبدالسلام حنیفي کوي او په کې د اقتصادي او امنیتي سکتور چارواکي شامل دي، نن سهار ترمیز خاطه ورسېد او هلته د ازبکستان د صدر اعظم عمر زاکوف په مشهید له لوړ رتبه هیئت سره ولیدل. دواړو لوریو له لومړنۍ لیدنې وروسته په 15 کمیټو کې چې د روغتیا، ښوونې او روزنې، سوداګرۍ، برېښنا او په سرحدي سیمو کې د ګمرکي همکاریو په اړه جوړې شوې وې مفصل بحثونه وکړل او د همکارۍ ډاډ ورکړ. د دې تر خوا ازبکستان له افغانستان سره د بشري مرستو سربیره د دوه اړخیزو اړیکو او د سوداګرۍ د پیاوړتیا او پراختیا ډاډ هم ورکړی دی. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل له دې سفر د خو پایلو هیله لري.
یو هر اړخیز پلاوی چې په ترکیب کې فرهنګي ټیم د هیواد یو شمیر سوداګر او مهم چارواکي شامل دي ازبکستان ته تللی دی. دا به یو سیاسي، اقتصادي او تجارتي سفر وي.
د طالبانو نوې حکومت واک ته رسیدو وروسته په دې هڅه کې دی چې له خپلو ګاونډیانو د سیمې هیوادونو او له نړۍ سره د اړیکو یو نوی فصل پرانیزي. له دې کار د طالبانو موخه لومړی د هغو بندیزونو پای ده چې اوس مهال ورسره حکومت مخ دی. تر خوا طالبان هڅه کوي چې نړۍ ته وښایي د یو مسؤولو حکومت په توګه چارې مخ ته وړي او نور اړینه ده چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني او مشروعیت ورکړي. خو له دې ټولو هڅو سره سره د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان به د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې هم یوه غونډه کې جون وکړي. د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي د غونډې ته هم د عبدالسلام حنیفي په مشرۍ او پلاوی ځي. ښاغلی بلخي زیاتوي د دوی پلاوی به د یو شمېر هیوادونو له استازو سره په مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د مسکو غونډې د ترویکا د تیرو هغو ناستو په دوام کې چې پکې امریکا، چین او پاکستان هم ګډون کړی و. د دې غونډې وروستۍ هغه د مارچ میاشتې په 13 شوې وه، هغه مهال چې لا جمهوري نظام واکمن و. د غونډې څلور ګډون کوونکو هیوادونو یوه ګډه اعلامیه کې د اسلامي امارت د بیا راتلو سره مخالفت ښود. اعلامیه کې دام ټینګار شوی و چې د سولې په هوکړه کې باید د ښځو، نارینه او ماشومانو، قربانیانو او لګتیو د حقونو خوندیتوب ته پام وشي. اوس داسې مهال چې مسکو غونډه هم نږدې ده او له جوړېدو وړاندې طالبان په افغانستان واکمن شوي او خپل نظام ته یې د اسلامي امارت نوم ورکړی، لا معلومه نه ده چې د دې غونډې محتوا پر کوم موضوعات وڅرخي او ترخوا به هم ګډون کوونکي پکې ګډون وکړي او کنه.
دا موارد چې ازبکستان ته د طالبانو تللی پلاوی پر روغتیایي مسایلو، ښوونه او روزنه، سوداګرۍ، برېښنا او پر ځینو نورو سرحدي مسایلو باندې خبرې کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې تم کې یو د افغانستان روبات جوړونکو انجونو په خپل رسمي پاڼه کې د یو ویډیو په خبرولو سره له طالبانو غوښتي چې د انجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دوی ویلي چې ځوان نسل له زده کړو سره ډېر لیوړتیا لري او دا اساسي حق باید ورنه وانخستل شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
امیدواریم که دیگه این اتفاقات دلخراش به افغانستان رخ نده چون همگی فعلا داغ دارن. خب من تسلیت
دا هغه ویدیو ده چې افغان رو جوړون کنجونو تو خوانځي او د بیر تخلاصون د غختنې لپاره خبره کړې ده. دا ویدیو چې د جمعې په مقام د افغان رو جوړون کنجونو پر رسمي فیسبوک باندې خبره شوی، په کې له طالبانو غختل شوی چې انجونو زده کوونکو پر مخ ته د خوانځي او دروازې بیر تپرانیزي. د غونجونو چې د خپل روباتونو لشمیره درې د فرست ګلوبل سیالیو لپاره نوماند کړی دی، ویلي چې ک د انجونو د پرمختګ لپاره زمينه برابر سي، د افغانستان نوم به د نړۍ په کچه وځلوي او یړونه به ورته راوړي. د غونجونو لړل الهام ویلي چې په قطر کې خپل درسونه په انلاین ډول مختوړي، خو د نورو ټولګیوالو په افغانستان کې برخلیک ناڅرګند دی. دا د انجونو خوانځيو د بیرته پرانستلو غوښتن کده.
دا شان چې موږ ټول دلته خوشاله یو او بیا خوبونځي ته ځو، دا شان مو نور ملګري او ټولګیوال هم هیله لري چې څه وخت به یې بیرته خوبونځي پرانستل کیږي او ټولګیو ته به لاړ شي. د افغانستان نوی نسل یو متفاوت او د لوړو هیلو لرونکی نسل دی او زه هیله لرم چې افغان ځوانان یوه ورځ نړۍ بدله کړي.
شبنم نورزی د غټیم یو بل غړی ده. دا وای د نننی نسل جونې درس او تعلیم او پرمختګ سره ډیره لیوالتیا لري او د اساسي حق باید ریوانه خستل سي.
هغه څه چې موږ ته انګیزه راکوي هغه څه دي چې اوسنی نسل ډیر علاقه لري چې ژر تر ژره خپل زده کړې ژر پیل کړي او تعلیم ته دوام ورکړي. دا نه یوازې زما بلکې د ټولو غوښتنه ده چې طالبان اجازه ورکړي چې له اووم تر دولسمه ټولګي زده کوونکي د هلکانو په شان ښوونځي ته ولاړ شي.
سرال د دې چې د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی د خوانځیو د بیرته پرانیستلو په اړه تازه جزئیات را نکړل، خو د ملګرو ملتونو یو چارواکی ویلي چې طالبانو ډاډ ورکړی چې لومه تر دولسمه ټولګیو انجنونو زده کوونکو درسونه به زر بیرته پیل سي. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف مرستیال عمر عبدی د ملګرو ملتونو د دفتر په انګړ کې خبريالانو ته ویلي چې د انجنونو لیسې په بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او اورزګان ایتونو کې لمخ کې خلاصي سوي دي. خاغلی عبدی چې تیرونی له کابل کتنه کړي زیاتوي چې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ډاډ ورکړای چې طالب مشرانو له وم تر دولسم ټولګیو د انجنونو د خوانځیو د بیرته پیل لپاره پر یو تګلار کار پیل کړای چې دیوی یا دوی میاستو پترات کې به خوانځي بیرته پرانیستل سي. د طالبانو په واکمنۍ دوه سره میلیونونه خزینه زده کوونکي لته رو وست ورځو را پدی خو لزده کړو به برخې پاتې دي. ل دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو نغښتي و چې انجونې دې لزده کړو نه محروموي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په کندهار کې د تیرې ورځې د خونړۍ حمله د وڅلويخت وژشو یو کسانو جنازې نن خاور ته وسپارل شوې. دغه بریج چې تیرې ورځ د کندهار ښار په امام بارګایا د شیعاګانو په لوی جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال وشو، وڅلويخت کسان پکې ووژل شو او شاوخان نوی نور ټپیان شول. په عین وخت کې د کندهار امنیه قومندان دغه حمله د داعش ډلې پورې مربوط بولي. په دې اړه دغه راپور ته پام وکړي.
د وجل سو کسانو د جنازې د لمانځه مراسم د کندهار ښار په امام بارګا یا د شیګانو پلی جماعت کې د وجل سو وڅلويش کسانو جنازې دلته د کندهار ښار په اتم موزه کې په ډلې زتوګه خاورو ته سپارل کیږي. د اجالی پونم د جنازې یو ګرنوال وایي پرونی پیشي خلک غمجن کړي او ټول د ویر پر ټغر ناشتي.
د دې هدف دغه دی چې اسلام متلاشي کې اسلام د بین یوسي چې په نامه مسلمانی دې ته پارک نه کوي. اما دا کارونه شروع کړي چې موږ په مسجدو کې دا کار وسی. اهل سنت موږ وغندو چې مثال اهل سنت دا کار کوي، د اهل سنت په مسجدو کې دا کار کوي چې اهل تشیع داسې وکړي. اما نه، دینه خبره دی چې قران عظیم شان او انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخويكم. تاسې مؤمنان ورونه یاست، د الله جل جلاله تناو ته منګولي واچوي ان شاء الله متفرق کیږي نه.
د عبدالرزاق په نوم د جنازې یو بلګډون کوونکی ازادي رادیو ته وویل چې دوی نه پوهیږي چې برید بچا کړی وي، خو دا د چارواکو مسولیت دی چې د دغه پی شاملین پیدا او د نورو دغه ډول پیښو مخنیوي وکړي.
دا خو موږ د دولت څخه دا خواهش لرو چې امنیت ونیسي، د امنیت په باره کې دا کار سوي دي. دا خو چې امنیت موږ امنیت ونیسي نه یوازې د امام ماری د ټول افغانستان د ټول منځ کې د هر ولایت چې د دوجش ولایتو څخه اوس حکومت هغه دي موږ ته اطمینان راکړي. دغه حکومت موږ ته اطمینان دغه سره کړی دي چې تاسو موږ څخه صلاح واخلئ. زه خپل د مسجد یو مشر یم، د پنځه سیمې د بیبروقیه د مسجد مشر یم. موږ څخه حتی صلاح را واخلئ چې موږ ټول اور فورم پر موږ نو زکه چې پرتاش دي نو بیا تاسو امنیت ونیسي. دا چې یو سنی نه غواړي، موږ الحمدلله مسلمانان یو، مسلمانان وو هم یو. موږ دا شی نهسته چې خدای نه خواسته شیا نو کافر دي. هغه سړی کافر دي چې پر شیا باندې د کافر حکم کوي. موږ الحمدلله شیا سنی افغانان ټول سره وړو نه یو. خو اوس با کتا چې خاص وکړي دي موږ وړو نه یو، افغانان وړو نه دي، وړو نه وایي.
پاینی وخت کې د کندهار امنیه کمانډان مولوی عبدالغفار محمدی دغه حمله د داعش اسلامي دولت کار بولی او وایي چې د عاملینو د نیولو لپاره هڅې پیل کړي.
تغشی عملی عموما ټول وخت داعش وسلوال کی چې عام مسلمانانو یا په مساجدو کې یا په نورو داسې ځایو کې دوی د عام مسلمانانو وژنه کوي. کاملا دا پیښه به دوی ته راجې ده او دوی به کېدلی شي پر غاړه اخیستي. نو موږ انشاءالله کوشش روان دي چې دغه خلک ژر تر ژره ونیسو او د محکمې ته وسپارو، د شریعت منګولو ته وسپارو.
د کندهار ښار په امام بارګا یا د شیګانو په لوی جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال په ځان وژونکو حملو کې چې وڅلوېش کسان ووژل سوا او شاوخوا نوي ټپیان سول، مسؤلیت یې د داعش وسلوالې ډلې یا اسلامي دولت منلی. دغه ډلې پر ټولنیزو رسنیو په خبره کړي پیغام کې ویلي چې دغه برید د نسل خراساني او ابو علي البلوچي په نوم د دوی دوه کسانو کړي.
په کندهار کې مو د شیګانو پر جمعات د جمعې ورځې د انتحاري حمله په اړه راپور واوریده. د ازادي راډیو د تاسو د راپورونو لړۍ ته غوښتا. ازادي راډیو د سهار لوونه د مخام تر و بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او اف ام صفه 0.15 باندې اوریدلای شي. د په افغانستان کې د شیګانو پر جمعتونو پر اندخنو تم پاتې کیږو. د شیګانو په جمعتونو کې پر عبادت کوونکو د داعش ډلې وروستیو حملو افغان شیعیان اندخمن کړي دي. په دې اړه دغه راپور ته غوښی.
په کندوز او کندهار ولایتونو کې د شیعاګانو په جامع جماعتونو کې لوړستي خنړیو حمله ورسته یو شمیر افغان شیا وګړي وایي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د بامیانو ولایت اوسیدونکو امین شریفي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل وروستیو حمله د شیا وګړو ترمنځ ویره او وحشت راپاره ولای دی.
بازم سراسیمه هست
په دو جمعو کی دو خونری حملی تر سرسیبی چی درنا مرگ جوب لیدر لوده خلق ورخطا دی ویریجی وحشت هم د خلقو ترمنز پا جدی تو بخبور سوی لدی عمل خلق نسی که ولی خپلو دینی او مذهبی مراسیمو که گردن وکری او عبادت تر سرکری.
هیواد د کندوز ولایت یو بل شیعه اوسیدونکی دی. دای هم ورته اندېښنه لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د داشن حملو مخه ونیسي.
زه غواړم چې نور د وژنې وینې تویدنې ختم شي. تیره اونۍ په کندوز کې زیات خلک ووژل شول. له طالبان غواړم چې د خلکو امنیت خوندي کړي ترڅو آرامي رامنځته شي.
دوی وایي د طالبانو واکمنیدو ته هیله مند و چې نور به د حملو هدف نه ګرځول کیږي او امنیت به یې خوندي سي. خو په خبره یې برعکس دغو حملو دوام وموند. له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې دا شان حملې به بیا تکرار نه سي. دغه وزارت ویان سید خوستی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داخله وزارت خو الحمدلله په هیواد کې امنیتی تدابیر نیولی دی او امید مدار دی چې په راتلونکي کې داسې پیښو سره مخامخ نشو او په ځانګړي ډول د اهل تشیع هیوادوالو د عبادت ځایونو دپاره ځانګړي ترتیبات نیول شوي دي. دوی ته موږ اطمینان او ډاډ ورکوو چې په راتلونکي کې به انشاءالله د داسې پیښو شاهدان نه وو.
ښاغلی خوستی زیاتوي دوی خپلو ټولو ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د اهل تشیع مسلمانانو امنیت ته جدي پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تعلیم میاستې په درویشتمه نیټه د جمعې په ورځ په کندهار ولایت کې د شیعهګانو په جامع جومات کې دوه خونړۍ حملې وسوې. د کندهار د عامې روغتیا ریاست چارواکو ویلي چې په دې پیښو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او شاوخوا 70 نور ټپیان شوي دي. په کندهار ولایت کې د جمعې د ورځې د دغې حملې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلې ده. دغې ډلې ادعا کړې چې په دې حمله کې دوه انتحاري حمله کوونکو په ځان تړلي چاودیدونکي ټوکي په یاد جمعرت کې چاودلې دي. داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په هغه خبر پاڼه کې چې د ټلګرام چینل له لارې خبره کړې ویلي دي چې لومړی حمله کوونکي د جامع جومات په یوه دروازه او بل حمله کوونکي د جومات دننه په ځان پورې تړلي چاودیدونکي ټوکي وچول. لدی وړاندې هم تیر جمعه په کندوز ولایت کې هم ورته حمله د شیا وګړو په یو جامع جمعات کې د جمعې د ورځې د لمانځه پر مهال وسوه چې لسګونو کسانو ته مرکزوب لوړوله او د دې حمله مسؤلیت هم داعش ډلې منلای و. د طالب چارواکو مشرانو د معلوماتو لمخې په دواړو حملو کې نږدې 100 کسان وژل شوي او له 200 زیات ټپیان شوي دي. که څه هم طالبانو له دې مخکې ویلي و چې داعش وسله واله ډله به له منځه یوسي او د دغې ډلې د ځینو غړو د نیولو خبره یې هم کړې وه، خو لا مشخصه نه ده چې دا ډله به په راتلونکي کې د داعش ډلې د حملو د مخنیوي توان ولري او کنه.
پخوانی سناتور فریده کوچی وای طالبان په دینوم غواخي چې ولې یو محل د دوی په ضد جګړه کوله. هغه په یو خبره کړي ویډیو کې ادعا کړي چې طالبانو یو شخصي موټر زنه وړای دی او داسې محل چې ان یو ټوپک نه لري لدی د ډیر وستو د تسلیمېدو غوښتنه کوي. دا چې طالبانو په دې اړه څه ویلي په دې اړه راپور ته وکشي.
تمام شپه می دروازه دبیږي تو ازلوی درسته وم تو از وزیر دفاع
د مشرانو جرګی په خوانی غړی فریده کوچی ده وای طالبان په دوینو غواخي چې یو محل د کندهار د بخوانی امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق سره یو ځای د دوی ضد جګړه کې برخه اخیستی. میرمن کوچی وای د هغه محل د پنجاب ضد ټوپک پورته کړو ځکه پاکستانی ملیشو غختل پر جوړن کرخه ځخان تارو غزوی. د پخوانی سناتوري یو خبره کړي ویډیو کې دا کړي چې طالبانو شخصي موټر زنه وړي او داسې محل چې ان یو ټوپک نه لري لدی د ډیرو وسلو د تسلیمېدو غوښتنه کوي.
موږ طالب براسي سولې کوو چې سبق وو کې او چې طالب رانه تمام خلک ته دي دی ګیر پر مشکشي ټوپکان دې دروازې ته ودرېږي پر زینه کې ټکشکي پر ما کې ټکشکي وای نور سنا راک نور سنا چې نه ټوپک راک ټوپک ټوپک ته کوم خو چې نه ټوپک ځان وای وای مړک زچ په دندام کې چې څنګه دل او کونار کې زو د ټول پنجاب سره څنګه دل چې موږ په مزه کې دغه خاور کې اعظم تاسو یې کړی.
فریدا کوچی له طالبانو غواړي چې د خلکو د زورولو پر ځای هغه کارونو ته لومړیتوب ورکړي چې د ټولنې د روان بد وضعیت له خکېدو سره مرسته کوي. هغه له طالبانو سرپرست حکومت کې څه هم د میرمن کوچی سره د شوې چلن پاره څنګه وایي خو دا مني چې یو شمېر کسان د اسلامي امارت لوم ناوړه ګټه اخیستي او خلک زورولي دي. د طالبانو د رسنیو ټیم غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل لدی کسانو ډېرې پیژندل شوې او قضیه یې ترپلټنې لاندې دي.
شل کال د نظام تیر شوی او بیا هم خوشبختانه موږ ډېر کم موارد لرو د هیواد په سر تمانی د هیواد په کچه باندې سي ډېر لږ موارد پیښیږي چې هغه ته ځینی قضایه ورمسته کېږي چې دا فیصدی په لحاظ باندې ډېر کم فیصدی ده.
طالبانو د خپل واکمنۍ لپاره سره سم یو فرمان خپور کړ چې پر بنسټ یې د مخکینی نظام د چارواکو په ګډون ټولو وګړو ته د دوی په اصطلاح عمومي بخنه شوي او عادي ژوند ته یې رابلل دي. په فرمان کې ټولو افغانانو ته د هر ډول خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی و خو له یادې نیټې بیا تر ننه ډېر کله داسې بېخي رسنیزې کېږي چې د دې فرمان د محتوا سره په ټکر کې وي. دغه شان د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم یو فرمان ورکړی چې پکې راغلي هیڅوک د چاکور یا شرکت ته د نقلي وسایلو د پلټنې په پلمه نشي ننوتلی. طالبانو تل ویلي دا کارونه د دوی کسان نه کوي او په دې اړه قضیې څېړي. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت په ورستیو کې د یادې ستونزې د بشپړ پای ته رسیدو په موخه په خپلو لیکو کې د سمون بهیر پایل او د تصفیه کمیسون هم جوړ کړ. دا کمیسون دنده لري څو هغه کسان چې د نورو په زورونې فساد غصب باج اخیستنې شخصي تربګنۍ او نورو تورنوي د طالبانو له لیکو وباسي.
د امریکا متحده ایالاتونو غوړي چې د هغو کسانو خپلوانو ته غرامت ورکړي چې د اگست په 9 د هوایی برید پر مهال په کابل کې سهون وژلي وو. په پایل کې امریکایي پوځي چارواکو ادعا کړې وه چې د داعش غړي په نښه کړي دي خو وروسته معلومه شوه چې ملکي کسان یې وژلي وو. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د امریکا دفاع وزارت شمنه وکړه چې د هغو افغانانو خپلوانو ته به تاوان ورکړي چې د اگست په میاشت کې په کابل کې د بي پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شول. د کابل هوایی ډګر ته نږدې د هوایی برید د اگست په 9 هغه مهال وشو چې د امریکایي ځواکونو وروستۍ ډله له افغانستانه په وتو وه او له هوایي ډګره د افغانانو د ایستلو هڅې روانې وې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن څه باندې 2 تر دې پیښې وروسته ویلي وو چې له څېړنو معلومه شوې ده چې په دې برید کې سهمن ملکیان وژل شوي دي. هغه وخت د امریکا د مرکزی قمندانی قمندان جنرال کینت مکنزی وویل چې د دې پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره پر مرستو غور کوو.
موږ د خونبها یا د خلکو د ایستلو په اړه فکر کوو او دا مسله بیا هم له سیاسي چلند سره تړل کیږي. نو د بهرنیو چارو له وزارت سره سلا مشوره کوو چې څرنګه دا ممکنه ده. لکه تاسو چې پوهیږئ دا ډیره ګرانه ده چې په افغانستان کې دننه له خلکو سره څوک په ارتباط کې شي، خو موږ دې ته ډیر لیواله یو چې دا کار وکړو.
امریکایي پوځي چارواکو ویلي دي چې د برید د استخباراتي غلط راپور په اساس درې ورځې وروسته تردي وشو چې داعش د کابل هوایي ډګر له ورځ سره ځان وژونکی برید وکړ چې پکې په لسګونو افغانان او دیارلس امریکایي عسکر ووژل شول. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وی دوی له بهرنیو چارو وزارت سره په ګډه کار کوي چې په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو د کورنۍ پاتې غړي امریکا ته واستوي. جان کربی داونه ویل چې د وژل شویو کسانو د کورنۍ غړي ته څومره پیسې ورکوي او کله به د دې کسانو د کورنۍ غړي امریکا ته لیشي، خو څرګنده کړه چې وژل شوي کسان